شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار ته بچی شوی. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د تلپاتو وشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. بلخه په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. او د سوریې حکومت تایید کړی چې ادلیب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هالند خي اړخي افراطي سیاستوال ګیرت وایلډرز ویلي د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کړي. برتانیا د دفاع وزیر وای هیواد به د افغانستان د ملي دفاعي قواو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څاري داروي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقه سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې ده. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. دا هالند خیر خی افراطی سیاستوال ګیرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي، څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي. ګیرت وایلډرز پرون ماښام وروسته لاغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاور ښار کې تر لس زرو زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه، او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو سیاسي مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دې له خپل پلان څخه راوګرځي. وایلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي وروسته لاغه چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو سیالي یې لغوه کړه. څو ورځې وړاندې یو کس هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدر اعظم د ګیرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویې ویل د هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت دې پکې لاس ولري، خو په عین حال کې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونې کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاری او توان په اړه بحث وشو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په دې هیواد کې جګړه ورور وژنه پای ته ورسوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په اروپا کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایل او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن درېمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3:15 دقیقو پیلېږي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ د 3:15 لوبو د لړۍ درېمه او وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 29 منډو ماتې ورکړه او دوهمه لوبه ایرلند د 3 په توپیر په داسې حال کې افغانستان نه وګټله چې ودرش توپونه یې لا پاتې وو. دا د لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي. افغانستان د ایرلند په بلنه په دې سفر کې مخکې له دې 3 ورځې سیالۍ هم له دې هیواد سره کړي چې درې واړه یې ګټلې دي. سوریه تایید کړی چې په عدلی ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په عدلیب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د عدلیب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، برتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې وویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي او د کرملین ویاند ویل د سوریې وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ساري اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم تر ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړه. د ادارې په خپل درې میاشتني رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربېره کړی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره خپل درې میاشتنی رپورټ خپروي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا له وتلو سره سره د ایران اټومي موافقه لا هم ژوندۍ ده. روسی چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایی شرکت یو الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیس وایي د دولت قدموف په نوم یې دا کس نیولی. د الوتکه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته روانه وه. پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې بیرته پر مځکه کېناسته. او د کروشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال فوټبالر ونومول شو. د اعلان پرون ماښام د اروپا د فوټبال فدراسیون وکړ. 22 کلن مودریک د هسپانیا د ریال مادرید ټیم د هسپانیا د چمپیون لیګ درېمې اتلولۍ ته ورسوه او بیا یې د کروشیا ملي ټیم د فوټبال په نړیوال جام کې فاینل ته ورسوه. کریسټانو رونالډو چې د مودریک سره یو ځای د ریال مادرید په ټیم کې لوبه کوله وسته اوسته یوانس له ټیم سره یو ځای شوی. د اروپا د کال دویم فوټبالر او محمد سلام مصری چې د انګلستان په لیورپول ټیم کې لوبه کوي دریم فوټبالر بلل شوی دی. دوستانو خبرونه مو له ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و باوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیونی وار بیا ټینګار کړی چې د تلپاتې وشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړي چې په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړای شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سوریه تایید کړي په عدلیب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیار نیسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کړی چې د تلې پاتې وشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. دا کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډیرو ولسوالیو کې د ناکافي نماندانو نشتوه وبخي. د کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نماندانو نشتوالی د انتخاباتو په وړاندې مهم خنډ بولي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو د چارو مؤسسې کمیټې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیله لري چې حکومت به د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د دې کمیسیون وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس په یو رسمي مکتوب کې له حکومت غوښتي دي چې د دې وړاندیز په اړه ژر تر ژره پریکړه وکړي. ښاغلی هاشمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه نیټه امکان نه لري.
ولسالی د شوراګانو د انتخاباتو مثلا چون د کمیسیون له نظره دغه انتخابات ناممکن وو، نو موږ دا په مخکې پیشنهاد کړی وه هغه کمیټه د سي دي امنیت په شورا کې د هغې د تاریخ په تصمیم د تیاري مقدماتي یو جلسه هم دایره کړې وه، دوهمه جلسه شاید نږدې ورځې کې وشي، خو موږ دې لپاره چې لږ سرعت وشي د چهارشنبې په ورځ دغه موضوع بیا هم یو مکتوب په ذریعه تعقیب کړې ده. امیدوارم چې آینده هفته کې موږ ځواب کړی شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د کافي کاندیدانو نشتوالی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د هیواد یوازې 240 ولسوالۍ د شوراګانو لپاره کاندیدان لري. پر دې سربیره د یو شمېر ولسوالیو سقوط، بې امنیتي او د ځینو عملیاتي چارو نیمګړتیا نور هغه عوامل دي چې د کمیسیون د ویاند په وینا د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات له خنډ سره مخامخ کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د حکومت موظفه کمیټه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې طرحې په اړه خپله پریکړه څه وخت اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلې په 28مه نیټه د ولسي جرګې له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره شي. په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو چې خپل نمونه په هرات ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه ثبت کړي، د دې انتخاباتو د ځنډیدو پر ضد اعتراض وکړ. دوی په هرات ښار کې په یو غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي.
بلخه په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
ورسته لغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې سیاسي ګوندونه کولای شي د انتخاباتو له بهیره څار وکړي، دا ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر یې باید ټولې غوښتنې ومنل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب وایي که د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه شي انتخابات په شفاف ډول نه شي ترسره کیدی. ښاغلی ارشد د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګوندونو غوښتنو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د دوی اعتراضونه لا پراخ شي.
تنها همي سیستم بایومیټریک میتونه کې
دی وی یوازې بایومیټریک سیستم کولی شي له پراخو او سازماندهی شویو درغلیو مخه ونیسي. ټول ګوندونه په دې اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ دي او تر هغه وخته پورې چې عملي نه شي تاسې به په ټولو ولایتونو کې د سرو لاریونونو شاهد وئ. د څو سیاسي ګوندونو غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په څو سیمو کې له دې امله مظاهرې وکړې چې ګوندې غوښتنې یې نه دي پوره شوي. دوی ویل چې مظاهرې به یې تر ولایتونو هم ورسیږي. د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتو له ټولو پروسونه، د سیاسي ګوندونو څارنه او په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټیکنالوژۍ نه استفاده د سیاسي ګوندونو له عمده غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سعادت بیا وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر نیټې پورې دوی نشي کولی له بایومیټریک ټیکنالوژۍ نه استفاده وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او ټاکلي مهال ویش ترسره شي.
دا ټاکلو خپلواک کمیشن د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون مهم دی. موږ د شته قانون پر اساس د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. که چېرته عذاب غواړي شفافیت تضمین شي په دغه پروسه کې دوی د مهرباني وکړي، خپل نظارت یې قوي کړي او دوی قوي نظارت به وکولی شي دغه پروسې په شفافیت مثبت اغېز پرېباسي.
په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي ګوندونو له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره څو غونډې درلودې او خپلې غوښتنې یې ورسره مطرح کړې، خو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو غوښتنو عملي کېدو ته لازم وخت نشته.
زما رایه زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي ویني.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او منځ د رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
په پام کې د چیر روانه ایسوی میاش کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نور هیوادونو د سولګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي سوداګریزه غونډه جوړه شي. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه به د سپتمبر له 12 تر 15 پورې په ممبئی ښار کې جوړه شي. نوموړي له احمد تکل سره په مرکه کې ویل چې په دې غونډه کې به د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت یو جګپوړی هیات هم برخه واخلي. ښاغلی ابدالی د مرکې په پیل کې د غونډې پر سرنګوالی او اهداف رڼا واچوله.
دا ناسه په ممبئی کې چې د هندستان د تجارت مرکز دی، په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 خزات د افغانستان تجارتان به اشتراک وکړي او د هند څخه به هم په سلګونو سره ګزارن اشتراک وکړي او د امریکای او د نورو هیوادونو څخه به هم په دې برنامه کې یا په دې نمایشه کې چې د افغانستان تولیدات په نمایشه کې شول کېږي په دې کې اشتراک وکړي.
خغلی عبدالی، ستاسو هدف د افغانستان د حکومت هدف د دې غونډې او د دې نندارتون له جوړولو څه دی؟
هدف دا دی چې د افغانستان د فرصتو په متعلق د هندوستان سره ګزاران او دغه نور هیوادو خبر شي. افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې یو ډېر مهم د جغرافیې نگاه څخه په دې منطقه کې قرار لري او د افغانستان داخلي تولیدات چې دنیا ته معرفي شي، د هند مارکیټ ته معرفي شي او همدارنګه د اقتصادي تړون لپاره چې د افغانستان څخه بل نسبت بل هر هیواد نشي کولی چې په دغه شکل د منطقه سره وتړي چې اسیا مرکزي او اسیا جنوبي سره تړي، دغه ټول مسایل په دې نشست کې چې زموږ وزیر صاحبان او رئیس ابجد د افغانستان براجي په مختلفو پرلوی کې بدا کښینی او د افغانستان د فرصتونو په باره کې به ګورنرال ته غوښتنه وکړي چې څنګه په افغانستان کې د کولای شي مشترک د افغانانو سره تجارت وکړي او د افغانستان څخه استفاده وکړي چې څو منطقوي تجارت هم په عین وخت کې جریان ولري.
ستاسو تمه څه ده ښاغلی سفیر چې د افغانستان پر کوم صادراتي اقلامو بالته خلک به ورته هڅوي د پنګونې لپاره؟
په هند کې د افغانستان مارکیټ ډېر شوی د هغو تولیداتو چې راځي، خصوصا وچه میوه او لنده میوه او داسې غالي د افغانستان او دغه زعفران معدن چې قیمتي ډبرې راځي هند ته او په هند کې د مارکیټ فوق لږ ډېر دی. نو د افغانستان هغه ټول فرصتونه په مخابرات کې سرمایه‌ګذاري وشي، په انرژي کې د افغانستان د هند خاص په سرمایه‌ګذاري وشي، یعنې د افغانستان ټول فرصتونه چې اوس موږ لرو دا به د خارجي کمپنۍ په مخ کې وړاندې شي او هغوی ته به په دې متعلق چې څنګه د افغانستان د حکومت اقتصادي پالیسي او په څه شکل موږ کولای شو دوی ته هغه اسانتیاوې جوړې کړو چې دوی په اسانه وکولای شي په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي.
مخکې تاسو د افغانستان د تولیداتو یادونه وکړه، په افغانستان کې دننه پنګونو ته تاسو په کومو سکتورونو کې خلک رابولي چې پنګونی وکړي؟
په دغه ټولو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه وکړه، لکه د افغانستان کې انرژي او دغه شی د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغه شی د ترانسپورت او ریلوي په متعلق او دغه شی د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یعنی افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې دغه سره دغه دلاري د افغانستان په بیا رغونه کې کوم کېږي، د هغه د لپاره موږ د افغانستان د حکومت په چې د احاط راځي هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب انډول ته گزارش وکړي چې څنګه دی وکولای شي افغانستان سره په هغو سکتورونو کې همکاري وکړي.
خغلی سفیر د افغانستان اوسنی امنیتی حالت ته په پام سره تاسو به دغه پنګوالو ته څه ډول قناعت ورکوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي؟ یعنی غوبت څنګه دې ته قانع کوي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان نسبت نورو هیوادو ته منځکه کې د امنیت نگاه څخه چلوستل سره مخامخ وي، اما تاسو سره باید ووایم چې نه امنیت په دې منځکه کې تقریبا په بل هر هیواد کې څه اندازه موجوده ده. لهذا دغه اقتصادي همکاري او تجارت په خپل د منځکه د لپاره یو بهترین وسیله کېدلی شي چې څنګه په دې ناامني مخه ونیول شي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې نسبت نورو منځکې هیوادو ته ناامني ډېره ده، خو په عین وخت کې په دې شک نشته چې ټول په دې عقیده دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري جلب شي او په افغانستان کې د خلکو ګمارنه په تجارت او په اقتصادي امور کې او دغه سی په منځکه کې د نورو هیوادو سره د افغانستان په باب همکاري، لکه د امریکا چې په دغه کانفرنس کې د هند سره همکاري کړې ده، یعنی دا درې اړخیزه همکاري ده چې افغانستان، امریکا او هند په دغه لوی برنامه جوړوي. نو اهداف اصلا د دې امنیت مخه نیول دي، څنګه موږ وکولای شو د مختلفو سلو څخه، یعنی د امنیت راوستل تنها په امنیتي امور باندې ملي نه په سیاسي بلکې اقتصاد کولای شي چې په دې معنی کې موږ سره کومک وکړو.
په پام کې چې په را روانه سوي میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو د سلګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي تجارتي غونډه جوړه شي. په دې اړه مو
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
در خبرتیا مخکې مو د شهدا محمد عبدالی مرکه واوریدا چې په هند کې د افغانستان سفیر دی. دوستان اوس برا شو دی ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفی الله ستانک زیور ته کتنه کړی.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورسپانې لیکلی چین په واخان کې پوځي اډه جوړوي. ورسپانې لیکي د افغانستان په شمال ختیځ کې د سیمې یو وخت د روسي او بریتانیا امپراتورۍ بیلولې، خو اوس له چین سره د افغانستان ګډه سرحدي سیمه ده. ټایمز لیکي په افغانستان کې د چین هدفونه معلوم دي او هغه دا چې په لویو صنعتونو پانګونه کوي او غواړي د قانونو په استخراج کې چې ارزښت یې سلګونه میلیارډ ډالرو ته رسیږي برخه واخلي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد ته پراختیايي کارونه ښه دي، خو د چین دا نرم قدرت چې لومړی انجینران او متخصصان ورلیږي قرار قرار به په ټانکونو کنټرولیږي. ورسپانه خپل خبره واضح کوي او وایي چین له خپلو ساحلونو لرې ټاپوګان جوړې کړې وي، کب نیون کې ورلیږلي او قرار قرار د سمندري ځواکونو بیړۍ پکې ځای کړې. ټایمز لیکي چین چې د هاګ نړیوالې محکمې د قوانینو پر خلاف په دې ټاپوګانو کې پوځي اړې جوړې کړې وي، هیڅ تضمین نشته چې د افغانستان لپاره هم داسې یو فکر ونه لري. چینایي مقاماتو د ورستیو څو ورځو راپورونه چې دا هیواد په واخان کې پوځي اړې جوړوي رد کړي. کولمبیا ژورنالیزم ریویو په افغانستان کې د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر بریدونو راورسته په دې 19 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي د افغانستان یو مهمه لاسته راوړنه شمیرل کیږي. خو کولمبیا ژورنالیزم ریویو لیکي د دیموکراسۍ د ټینګښت دا بنسټیزه ستنه د تروریستانو له بیلابیلو بریدونو سره مخ ده. ورسپانې د بیلګې په توګه په کابل کې د اپریل 13 بریده اشاره کړې چې پکې 9 ژورنالیستان ووژل شول. او فارن پالیسی خبرونې د ځوانانو د اصلاح او روزنې د یو مرکز په اړه مقاله لیکلې چې پکې په جرمونو تورن ځوانان ساتل کیږي. فارن پالیسی د محمد احسان په نوم له یو زلمی سره خبرې کړې چې په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر برید یو کال ورسته زیږیدل. خبرونه لیکي احسان په یو داسې کورنۍ کې لوی شوی چې افراطي فکر یې درلود. فارن پالیسی لیکي د هغو ماینونو د چاودنې له کبله چې احسان د سړک غاړو ته ایښي وو ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي. خبرونه لیکي احسان په زندان کې له یوې داسې کورنۍ سره هم خبرې کړې وې چې د یو غړی په بمی برید کې وژلی و. خبرونه د احسان په حواله لیکي د وژل شوي کس بچیان د ده په عمر وو او له هغوی سره لیدنه ورته ډیره دردونکې وه. د افغانستان د محابسو او عدلي ادارو چارواکي وایي په جرمونو تورن ځوانان د نورو کسانو لخوا بېلارې کیږي او که چیرته سم وروزل شي بیرته سمیدلی هم شي، خو د چارواکو په خبره دولتونه او بهرني سازمانونه په دې برخه کې لازم هڅه نه کوي.
په خوست کې یو شمیر ځایي قومونو او د وزیرستانیو قومي مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو د پولي دواړو غاړو پښتنو او بلوڅانو نو وختل چې په خپلو کې کلک پیوستون له لارې په دې سیمه کې د جګړو او ناخوالو مخه ونیسي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې وروسته به یې درته خپور کړو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ مسلې ته. سوریې تایید کړي چې په ادلب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. دا رپورټونه له مخې د سوریې متحد هیواد روسیه هم د مدیترانې په سمندرګي کې د پراخو پوځي تمریناتو پلان چمتو کړی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي د هیواد پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. ښاغلي معلم دا څرګندونې پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې. النصره جبهه په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2016 کال کې ځان د القاعده شبکې همکاره ډله وبلله او خپل نوم یې د فتح شام جبهې ته وړاوه. ادلب په سوریه کې د سنی وسلوالو روستای لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبه په ورځ په ادلب کې د پراخو عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداري ورکړ. ګوتریش د سوریې پر حکومت، روسیې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداري په جواب کې ویل د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ استازي په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې. فدریکا مونګرینی پرون په ویانا کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل: فکر کوي چې په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې؟ زه ویریږم چې ښایي پای ته نه وي رسیدلې، خو ډیره زیاته ویره د هغه څه لپاره لرم چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب کې پیښ شي. د ملي حاکمیت معنا دا ده چې د سوریې هر وګړی که دننه اوسي که بهر، د ستنېدو پر مهال په هیواد کې یو ځایګای ولري چې کور یې وبولي او دای په کې خوندي او آزاد وي. جګړه به یوازې هغه مهال پای ته رسیدلې وي. فکر کوم او ویریږم چې داسې یو حالت ښایي ډیر لري وي. لبلې خوا د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي، او وروسته د کرملن ویاند وویل چې د سوریې روان وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجه وړ دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې تطبیقاتو کې به 15 لوی جنگي کشتۍ او 10 الوتکې برخه واخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلی لیګت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانټری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په خوست کې د یو شمیر ځایي قومي مشرانو او وزیرستانو مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځل شوې ده. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل راستولې رپورټ اورو.
د خوست او وزیرستان د قومونو او قبایلو یو شمیر مشران وایي کچېرې پښتانه او بلوڅ په خپلو کې یووالی او پیوستون پیاوړی کړي، نو په دې سیمه کې به د نورو پرمختګونو ترڅنګ ناامنۍ او شتنه خوالی ختم شي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په پا راغون شیول، له پښتنو او بلوڅو دا هم وغوښتل چې خپل نوي نسلونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. د خوست ولایتي شورا یو تنغړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل:
د پښتنو بلوچ دی وره فقط دا غړم چې د یواله وکی اتفاق او اتحاد وکی او د علم په جنباس جمعه سمبول شي. د خپل هغه په خونه دود کلتور ریواجونو په بنیاد نه مونږ راشو چې خپل زنونه وژغورو او هم په شرف ترقی او پرمختګ وکړو.
د خوست د قومونو او سرحدونو چار رئیس بسم الله ګل منګل د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ د لمانځنې د مخ په بول چې
د دې منطقې په منځ کې چې کومې نخوالې دي د همدغه پیوستون په برکت سره مقصد د نخوالې ټولې لمانځه یوسي، د تعلیم په برخه کې، د نور انکشافي مسایلو په برخه کې، د دې برخه کې باید د یووالي د لارې نه دوی کولی شي چې د خپل ستونزې خپل مشکلات حل.
په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په لمانځونډه کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قومونو یو شمیر مشرانو او مخورو هم برخه اخیستي وه. په خوست کې د وزیرستاني قومونو د اتحادیې مشر حیات محسود ویل چې
دی وخت جابرونه حکمرانونه ظالمونه پیوونو په بلنمو د خپل مادي ګټه د پورا دار په دار کړي، ډیر تکلیفات یې رکړل، ډیر زوراوجې رکړل. نن الحمدلله ډیر ویاړ رسیدو او مش په دا خواشي چې دا پښتونې یولای او دا پښتونې احساسات په ټول پښتونې کې کا دنیا په هر ګډ شي دی کلار دی کبار دی دغه موجود.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون راشي په خوای پښتونستان جشنمباله د محمد ظاهر خان په شاهي، د داوود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روس پله او حکومت په 14 کلنې واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدی په خپل خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساس او سخت شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته د ژغورنې لاره موندلې ده.
چې کله دې ته فکر شو دا چې مونږ بربوت شو تبکیګو، میرویس نیکه پیدا کړی دا، اماچا بابا مو پیدا کړی دا، نتیجه یې وکس. امان الله خان مو پیدا کړی دا، نتیجه یې وکس. بایزید روخان مو پیدا کړی دا، تاریخ ته مراجعه وکړه.
یاد دی وی په لومړي ځل نه 18 کال وړاندې، یعنی په 1928 مریز کال کې د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د وستر غونډه په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استادو پکې ګډون کړی وو، د وګي نه هم د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه وروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا لمانځل کیږي.
دوستانو نن د جمعې ورځ ولایت په ولایت خبرونه مخبريږي چې په د ماسپخین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې به په هرات پکې خبري کیږي او له 3 تر 4 بجو د فاریاب چارواکي ستاسو پښتنو ته ځوابونه وایي. او سم وخت ته نیمه بجې شوې ور بیا د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی. جنجال پارون کی هالنډي سیاستوال ویلی چې اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي. نوموړي ویلي دا کار ځکه لغوه کوي چې د پوینا نه غوړي خلک د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني شي. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن خپل دریم او ورسنې نړیواله لوبه تر سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپخین په 3 بجو او 15 دقیقو په پام کې ده. سوریه تایید کړي چې په عدلی ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو پلان لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ساري داروي ایران د خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلې دي. روسی چارواکی وایي چې د روسیې د یو هوایی شرکت والوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوڅوي. او د کرویشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال غوره لوبغاړی ونومول شو. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلې او لستل شي. اوس مخکې لدی نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرام او کور کله پروګرامونه خبر شي د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د خوست خاروالي چارواکي وایي چې د خار په نظم او پاکوالي کې ورسره اړوندې ادارې همکاري نه کوي. د چارواکي له خاریانو هم غواړي چې د خپل خار پاک ساتلو ته پاملرنه زیاته کړي او له خاروالي سره همکاري وکړي. د ازادي راډیو سیمهیز خبريال نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل لري.
د چهارشنبه په ورځ خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د خار د شپږونو ناحیو د ګذر د نوي وکیلانو د کار په پیلونډه کې ویل کله چې خاروالي پیاده روونه خلاصوي نو وکیلان ځای چارواکي او حتی د خار د اتحادیو غړي مخنیوي کوي. عبدالبصیر محمدزی ویل په خار کې د ګاډو ګڼه ګوڼه بې ځایه درېدل او د لاسي ریړو بیروبار په امنیتي کسانو او ټرافیکو پورې اړه لري چې هغوی په خپله برخه کې لازم اجراءات نه دي کړي.
پیادراو د شروالۍ مسؤلیت ده چې باید لري کړي خلاصي کې خلکو په مخ خو د هر پیادراو په مخ کې وکیل مشر دغه اتحادیې ځینو ملګري همکارون د مشورتي شورا غړي دا مونې دي چې شروال صاحب دا دومره متره ده دا دومره باید روزي دا دومره روزي خو ایمنګ دا پروسې ټکنې کړې ده دوته موټار ګډي سراچا بلشې اډه د ایمنګ مسولیت نه ده دا د ترافیک کور ده دا د پولیس کور ده.
خو خاروال زینستون زو ته په اشاره ویل د خار په تنظیم کې اړوند ادارې همکاري نه کوي.
موږ په لاره څه کړې ده خو موږ اوس په نه په پوک شارته ونی دلی نه په منظم شارته ونی دلی په منظم شار کې ادارو هم همکاري نشته په تنظیم کې موږ امکانات کم.
په غونډه کې اوشمیر ویناوالو د خار د پاکولو او ستونزو په باب خپل نظرونه وړاندې کړل. د خار یو تن وکیل ګزار شاه جهان عزیزي په خپلو خبرو کې خوست خاروال په دې وسته چې لږ تر لږه پښته ستونزو او نیمګړتیاو اعتراف وکړ خو ویل ناپامي تر دې حده موجوده ده چې ځینې جوړ شوي لختي له پیله تر دې وخته بند دي او اوبه د لختي پر ځای د سړک د پاسه ځي.
بیا هم ډېره مننه چې دا خبره خو قلن و مناله چې زه پوتر غلایم په دا بخش کې تاسو په خدای باور وکړئ هغه تیګه چې په لختای په جوړ شوی
خار د ټولو خاریانو ګډ کور دی او پاک ساتلی د ټولو ګډه واجبه ده. دا هغه شعار دی چې نن سبا یې ډیر عمومیت پیدا کړی دی. دا چې څرنګه کولی شو خپل خار یا د خپل ګډ کور پاک وساتو په اړه یې د خاروالۍ شورا یو تنغړی الف شاه منګل وایي
چې هر څوک کلا خوري پیپسی چی مڼه خوري هر څه پولیس کې خوي یغ د تېسې چې هغه ځکه یو ډرام وي د کثافاتو یې ته بچولای شي شاروالي یغه ډرام نه بیا انتقال کوي وزیته کوم مکان چې ورته ټاکلی وي هر سړی د فکر ولري چې زه خرته وزم خار کې بل چټلی نه جوړوم.
د خوست خار د شپګونو ناحیو د گذر وکیلانو د خار د پاک ساتلو یوه مهمه ستونزه دا یاده کړه چې خار لا هم د باراني اوبو د وتلو لپاره لازم کانالونه، لوی ویالې او اساسي دښتې نه لري، چې له همدې کبله بارانونه د لښتیو او ویالو ټول کثافات د خار سړکونو او کوڅو ته غورځوي او په دې سره خار کې خټې، خزرې او نور کثافات پیدا کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اوس چاوات او ددنو زینی ناروغي لکه نس ناسته یا احصال په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي چې ډاکټرانه تر ټولو لوی علت پاکۍ ته نه پاملرنه کوي. نن په همدې کله غیګول موږ سره ملما د خوانه او روزنه په وزارت کې دی وبو او افزلسی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې په خپل د عادی نس ناست یا ایصال پکله خبري وکړه چې مثلا کلم ماشوم لته رقم وضعیت سره مخ کې موږ د تویلې شو د ایصال ده
نس ناست دی تول کې چې کله ماشوم په اورس کې لدری ور یا تلور ور نه زیات رفعاجت کوي نو دته موږ وایو چې دا نس ناست ده. کتر دری ور پر کې هغه عادی حالت ده ورته باید مایات زیات ورکړل شي، هغه تشویش وړ خبره نه ده.
د سیرت ویلې سې اوس چې وا تاوده ده په کوم شمیر ماشومان موږ پروختونونو کې بستر لري چې دوی په نس ناست باندې
د روختونونو نه خود سه خاص ارقام ما سره نشته. زه تاسو ته وایم چې په کوم شمیر باندې ماشومان په نس ناسته باندې اخته دي، ولی دا تاسو ته وایم چې که چیرې رفع حاجت نه وروسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره که پریمینځل شي نو 80% د نس ناسته واقعات راکمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو وایم چې که چیرې یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفع حاجت نه وروسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پریمینځي نو د اسهال یا نس ناسته واقعات برانه نیم سي یا نیمه بر کم سي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا لاسونه پاک وینو ماشوم او یا ځینې وخت لویان په نس ناسته نه اخته کیږي. نور څه باید وسی چې له دغه ناروغۍ سره مخ نسی؟
په آزاده ساحه کې باید رفع حاجت ونسی. نړیوال روغتیا سازمان په اساس باندې تقریبا په مخبود هیوادونو کې تقریبا 1.5 میلیون خلک په آزاده ساحه کې خپل رفع حاجت کوي. دا اصلا د صحراګشت کلمه درسته نه ده. خلک وایي صحراګشت باید له تشناب نه استفاده وسی. او د دې علت دا ده چې کله رفع حاجت په آزاده فضا کې کیږي هغه د لمر په واسطه باندې وچیږي، بلاخره پودر په شکل باندې بدلیږي او شمال هغه وړي دی او بو زیرم سره یو ځای کوي او بهرته د انسانانو وجود ته داخليږي. سنې آواز سبب د نس ناست کی بلکې نور پرازیت روغه هم لکه د امیب، اسکاریس او د جاردیا یا مثلا د کدودنی چونجی په شکل باندې هم را منسته کی چې بیا دا هم د سوی تغذیه په برخه کې یا خورزاکی په برخه کې هم خپل نقش لوبوي. یعنی هغه اطفال چې کله په خورزاکی باندې اخته کیږي په عین وخت کې د پرازیتی ناروغي هم ولري، په هغه کې د مرض سیر ډیر وخیم موسیږي نسبت هغه کسانو ته چې اواز په مشکل باندې اخته اوسي.
اوس که په دې باندې خبره ته وکړې چې دغه نس ناسته څومره خطرناک کېدلی شي؟
نس ناسته چې کله رامنځته کیږي سبب د دې کیږي چې د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي یا د مغذي موادو جذب پس هم تو غنه تر سره کیږي. الکترولایتونه هم له وجود نه ځای کیږي. کچیر دا یو ور وسیږي دومره ډیر خطرناک نه ده چې تداوی سیسه مشکل بنوي، ولی کچیر بار بار دا تکراریږي سبب دی کیږي چې الکترولایتونه راکم سي او حتی اطفال په خورزاکی باندې اخته سي. یو لغه فوري اثرات نه داده چې ماشومان لګزره هغه وده هم کمیږي او په عین وخت کې په مکتب کې هم دغه اطفال او نمرې نسبت د نورو روغ سالم اطفال په مقابل کې ټیټ وسیږي.
څومره د مرګ سبب کیږي؟
د مرګ سبب دای خود له سه کلا کچیر و بو حفظ الصحه صحیح مرات نسی د ماشومان او د مړین 90% د اسهالات له وجه نه او کچیر دا صحیح مرات سی درس منځلو په واسطه باندې او د صابون او د اوبو په واسطه باندې لاسونه پاک پرمینځل سی تقریبا د اسهال نیمایي واقعیت را کمیږي یا 80% واقعیت را کمیږي.
یو خدای دې لاسونه په صابون مینځي او تشنابو ته پاملرنه کوي چې مثلا بیرون چیرته هغه کوم مواد چې دی هغه الته بیرون پاتې نسی، بیا کچیر وچ سی د پودر په شکل باندې له خوړو سره ګډیږي. خو دا مسایل سول په کورنۍ کې نور څومره نظافت ته پاملرنه وسی چې ماشومان او لویان په ایصال اختنسی
مثلا ها کورنسه او ویلې لري پاره کې د ولاړو او بول نه مخنیوي وسی چې ولاړو بود هندونه ونسیږي او همدارنګ کوشش دی وسی چې خپل غذا څخه له تهیه کوي د غذا د جوړولو په وخت کې باید په سرپټ لوخو کې هغه وساتل شي سره خلاص ونسیږي. مثلا اوس هوا ګرمه ده کچیر خوړل یو وخت نه بل وخت پات کیږي او یو کورنۍ یخچال ونه لري نو هغه د دې امکانات ډیر زیات دي پاره کې د سم باکتریا ورشتو کې هغه سبب د نس ناستی یا نور ناروغي سي. نو باید خپل خوړ په یخچال کې وساتي یا دومره خوره پخه کی ته یا وخت کې خوري د بل وخت لپاره باید بیا تازه خوره پخه سي یا که تازه ترکاری نه استفاده کوي باید ترکاری له خورن مخ کې باید په مالګه کې یا په پوتاشیم پرمنګنیت یا د نور موادو کې حداقل د لاس پیندل زده خوره پر لمده کې بیا پاک پرمینځي او غن ورسته به تر نه استفاده وکړي
که چیرې یو څوک په نسناس دی یا سال باندې یخته کیږي په دغه وخت کې باید څه وکړي څه ډول خوړه وخوري او ځینې کورنۍ درملنې ځینې کسان کې دا څنګه دي
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله یو څوک په نسناس باندې یخته کیږي باید مایعات زیات واخلي او کوشش دی وسی چې کاته فل وی یلو انسان وسی باید د وجود مایعات برته د سکلو لار نه هغه اعاده کی ولکه چیرې مشکل داسې وسی چې یو چاته زړه بدوالی هم موجود وسی یا استفراغ لري نه په هغه صورت کې باید ژر تر ژره یو نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وسی چې دغه درملنه وسی سر دوا ول اخستون نه بار ډډ وسی دین د وطنی دوا و دستی مثلا یو چاته وي ست مستي او ورج سره اخر دک دک تاوان نسته د سه شای اخر سره ولی کچری یو څوک په خپل سر سره دین نور د سه دوا اخر سیغه یا دین د سه مواد کیمیاوی اخر سیغه اصلا درک معلوم نه لکه یو چاته اړیړه ورکول کی یا دین د سه شمر کول کی سیغه کله چې نور هم په هضمي سیستم باندې بد اثر ولدي ترغه نه بهتره ده سه روغتي مرکز ته مراجعه وسی او د یو ډاکټر په مشورې سره دوا واخستل سی
تاسو خپل لداسې واقعیت سره څومره مخسوي چې یو څوک یا یو ماشوم په نسناست یخته کورنۍ درمل نور ته کیږي بیا بد پیلګیږي بیا خبره تر شفخانه او بستر رسیږي داسې کوم څه راته ویلی سي
ما خپل سترګو باندې داسې ډیر واقعیت لیدلی چې ماشومان په نسناست باندې یخته سوي دي سره او بیا په کورنۍ کې ورته کوشش دې کړی چې داسې دوا ورته ورکړي چې هغه د کورنۍ دوا وسی یا مثلا د مور شدې په باندې کړي یا نور مایات په کم کړي دي ورته د مور کوي چې نور هم نسناست ورته زیاتوي یا خوړه ورته نور کوي وایي چې دا سبب د نسناست کی یو بل خره ماشوم په خورځکه باندې خته سوی دی یا ډیر وضعیت خراب وو چې کله روغتي مرکز ته راوستل سوی دی د دې لپاره زه د دقیق ارقام د هیواد په سطح باندې نه لرم ستاسو ته غیر
خو یعنی خطرناک کیدلی شي چې په خپل سر درمل نه کی یا په ځان سره روغتون ته وړي
بله دا ډیر خطرناک کیدلی شي هغه کسان چې حتی فورا نشي کولای خپل ماشوم روغتون ته ورسوي باید ډیر مایات خپل ماشوم ته ورکړي خصوصا کچیر د بوله پاکول نه مطمئن ونسی کی باید اشیدل برته سړی سوی او بوته ورکړي او پاغه وبو کې یو لک مالګه هم ور اضافه کی یا مثلا لیمو ول لیمو ورته اضافه کی هغه خواله دا کی سره خواند سمیږي او تفله جر اخلي
د نسنوستي یو لوی علاج تاسو خپل خبرو کې یاد کاغه دي سی او بونشتونده کوس په دې راته وغږیږي چې په خوانځیو کې موږ سی او بل روسي مشمان لغن استفاده وکي او سی
په خوانځیو کې متاسفانه په ټولو خوانځیو کې سی او بنلرو یا شمیر خوانځي دي چې هغه حتی اس او بنلري او ځینې خوانځي د سې دي هغه خوانځي او کې اوبشته وره صحیح نه دي اما دولت په دې باندې کار کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته سره همغه مکتبونو ته هم د اوبو رسونو خدمات راکي او فعلا د کلیو د پراختیا وزارت په مرسته سره موږ په ګډه کار کوو تر څو هغه مکتبونو ته د څښلو پاکې اوبه ورسول شي
او که چیرې د ستونزال نسی څومره به دغه د نسناستي واقعیت ډیر سي
دا خو یو ستونزه ده چې د نسناستي واقعیت په زیاتېدلو کې رول لري ولې بیا اطفال په هغه خوانځیو کې پاکي اوبه نه لري هلته بیا ورته استادان خوونه دي کې ویس په خپل بوتل کې ځان سره پاکي اوبه له کور نه راوړي تر څو د سکلو له پاکو اوبو نه استفاده وکړي او پر اسناست باندې اخته نشي
ډیر مننه ځوندای وسی
هیله کوم
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر صابر پردیس خبرې د ماشومانو د نسناستي یا اسهال پاک لپاره وريدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خی چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام آیا په هیګه چې شخصي حریم څه ته وایي
هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته هغه څه ته هغه شی کڅې ک پاسور دی ک د جامو اغوستلی ک مینې ک علاقه ک باور ک عقیده کار څه هغه ته حریم شخصي حریم
تاسو د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوي
زما چې نه خوخي نه غواړم چې بل چا په شخصي حریم کې لاس وام
او د خلکو په شخصي حریم کې مداخلت څنګه عمل ده
دا ډېر بد عمل ده چې څوک لري که دا چونه لري خبوي
خو ګوریدونکو د نورو شخصي حریم ته احترام او د چاپ شخصیتو کې نه مداخله د کورنۍ تربیه پورې اړه لري او نسل پر نسل ټولنې ته انتقالیږي. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول نه مراتیږي چې د ستونزو سبب هم کیږي. د دې اونۍ د کور کلی خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، دا چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کومې ستونزې زیږوي او د حل لارې څه دي په خپرونه کې اورېدای شي. زه سهار ګله میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې د هر انسان شخصي حریم ته ځانګړی احترام کیږي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع ډیره کمه تر سترګو کیږي. د ځینې خلکو خو بیا عادت ګرځېدلی وي چې د نورو په شخصي حریم کې مداخله وکړي، لکه ولې د واده نه ده کړی، ولې داسې کالی اغوندي او داسې نور، چې دا د انسان په ذهن ډیره بده اغیزه کوي او له هغه کسه چې د دوی په ژوند کې مداخله کوي تنفر پیدا کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی خالد مو پوښتلی چې آیا دی د نورو په شخصي حریم کې مداخله کوي که نه. له نوموړي به یې واورو.
زما په خپله شخصي دا کار هیڅ نه خوښیږي چې زه د چا په شخصي حریم کې یا په موبایل یا په تلیفون یا په لپټاپ چې کمپیوټر کې چا ګوتې ووهم او یا د هغې کوم شخصي مسایلو کې لاسوهنه وکړم. زما چې نه خوښیږي، نه غواړم چې د بل چا په شخصي حریم کې لاس ووهم. په دې خاطر چې دا یو ډیر غلط کار دی، یو چا حیثیت ته صدمه ده، دا د سړي حیثیت خرابیږي په دې، او که هغې ته نه وي نو ځان ته هم سړی سپک ښکاري په همدې کار کې.
همداراز ځینې وخت دا مداخله دومره زیاته کیږي چې حتی د دوو کسانو په ژوند کې هم سرایت کوي او روغ ژوند په ناخوالو بدلوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي لیما وایي چې دا عادت لري د خلکو د شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي او کله چې دا کار ونه کړي نو زړه نه آرامېږي. نورې خبرې لنډه ما وړیا اورو.
خوښیږي مې چې د هغوی په ژوند کې تجسس وکړم، د هغوی د ژوند په اړه باندې پوه سم، او زه فکر کوم دا کوم بد کار نه ده، یعنی ښه ده. انسان باید د نورو خلکو له ژوند نه باخبره اوسي. مثال کله چې یو چا ته زنګ راسي، همکارې ته مې چې کله زنګ راسي ورنه پوښتنه کوم چې څوک و، چا درته زنګ وله و، یا کله چې همکاره مینې که هر څوک وي، خوښیږي مې چې دغه تلیفون وګورم یا دا چې کمپیوټر یې وګورم چې په کمپیوټر کې څه شیان شته، کوم مواد دي. دا زما خوښیږي. ځینې وخت حتی مثلا د یو چا جامو پورې وایم چې دا جامې دي څنګه دي، یا داسې دي یا هغسې دي، ولې دا غوندې نو، یا مثلا کله کله مې د خارخوندګانو د سکول بیل دینه چې لغوی نه کوم اجازه واخلم، لکه وږې شم یا مې کوم څه په کار یم هغه لټوم ګورم او هغه څه ترې راخلم، تر څو چې داسې یو کار ونه کړم داسې طاقت مې نه کېږي. خوښیږي مې چې د یو چا په حکله باندې پوه سم. دا داسې یو هغه ده چې وړکتوب نه دما خوښېده او تر اوسه پورې.
ځینې کسان داسې هم شته چې خپل ځان ترې هېر وي، ټول وخت یې خلکو ته وقف کړی وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمنوال حیات الله هم له همدې موضوع سر ټکوي او وای
دغه یو تاروزی فرهنګي او کلتوري دی چې څوک په چا باندې کوي. فرض مثال ما ته ډیر خلک ویل موږ پخواني نظام سمن سبانی او صبرتونه ادبرتونه ډیر نه دي، نو دا زما په شخصي حریم باندې تارو شو. زه ورته وایم چې خو موږ نه بلډینګ لرو، نه موټر لرو، نه پیسې لرو. دا یو برید په انقلاب کې موږ د پاتې په دې کې تاسې موږ نه پرېږدی، دا اوږدې دی دا لنډې، دا ډوډۍ مکرو شوه، دا سمه شوه، دا خرابه شوه. نو داسې پیښو سره حتما سره په دې ټولنه کې، ځکه وروسته پاتې ټولنې دا کار لري. موږ راغلی دا اول ټیپ انسانان چې دي په نورو ټولنو کې تور شاپ په شخصي حریم باندې قطن تعرض نه کوي، ولې هغوی پوهېږي هر سړی خیر دی، اختیارمن خدای تعالی پیدا کړی دی په ټولنه کې په جامعه کې. نو دغه وخت سړی یو څه دغه شي ازورده شي، ځکه څوک باید چا په شخصي حریم باندې تعرض ونه کړي. یا ستا لباس داسې دی، یا ستا د خولې نن داسې خرابه په سر کړې ده، یا د بوټ ډېر اوږده اخیستې دي. خدا خدا هغه خوښه ده. دلته خو یو نظام دیموکراتیک نظام دی، هر څوک حق لري چې هر رقم لباس اغوندي، هر څه خلبختان جوړوي. نو دا خبرې شته دی وروسته پاره ټولنه کې، او موږ هم کله دې خبرې ښکار شو په دې بریتو کې موږ پاتې راغلي په دې ټولنه کې.
کله خود نورو په شخصي مسایلو کې لاسوهنه بد عواقب هم لري، حتی د دوستانو د بیلتون سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي فوزیه د خپل سرګذشت کیسه داسې راته کوي.
خو زه به یوه لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې ما خپله داسې کار کړی چې په هغې ډېره پښیمانه هم یم او زه اوس که چیرې هغه دوستان دغه زما غږ اوري هغونه بښنه هم غواړم په هغه هماغه وخت کې مې بښنه غوښتې ده ورنه چې د ډېر نږدې دوستانو که وم ډېر نږدې دوست په موبایل کې مې چې هغه ما دا فکر کوو چې دا به ډېر نږدې کس واوسېږي او د دې په لیدو سره نه شاید چې هغه خفه شي یا مرور شي اما ده ته دا ډېره بده یا هغې ته ډېره بده معلومه شوه په دې ما بعض دوستان رانه خفه شوي دي او داسې کړنه ما خپله ترسره کړې ده او تر هغه وخته پورې مې په دې قناعت هم نه کوو چې دا ډېر بد عمل نه دی دا م څه خبره ده چې ما د یو ملګري یا د یوې ملګرې موبایل ولیده یا د هغه شخصي کمپیوټر ما خلاص کوو مې لیده او یا ما د هغه مسجو ته کومه لنډه کتنه درلودله خو هغه وخت مې دا موضوع درک کړه چې دا ډېره بده خبره ده او دا ډېره بد عمل دی چې کله خپل اور سره مخ شوم نو هغه دوستان چې زموږ نه خفه شوي دي په دې کار سره لاغو موږ بخنه غواړو او په واقعیت سره دا ډیر بد عمل دی ډیر زشت عمل دی او په دې باندې انسان خپل ډیر سپک ښکاري د دې پیښې هغه ناوړه عواقب د هغه دوستان د لاسه ورکول هغه تاوتریخوالی چې منځ کې راځي او هغه حالت چې مخکې وي هغه حالت له منځه تلل یعنی هغه صمیمانه حالت چې وي دغه ټول عواقب او دا مو ویلي دي چې باید نور په راتلونکي کې داسې کار ونه شي نو هر انسان باید دا کوشش وکړي چې دغه ناولی دغه غندلی او دغه زشت عمل ترسره نه شي او موږ یې په خپلو الفاظو غندو
د شریعت لخوا هم په خصوصي حریم کې مداخله یو بد عمل ښودل شوی او په قانون کې هم هغه څوک چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوي مجازات شته د کابل ولایت د پغمان اوسیدونکی محمودین د عمل غندي او وای
شخصي حریم د چا د هر سړي شخصیت د هر څه معلومي دا غلطه خبره ده څوک باید د چا په شخصیاتو کې مداخله ونه کړي هر سړی له خپلې محدودې نه باید ونوځي د هر سړي حساب معلوم ده کولای شي چې په خپلو مربوطه شیانو پورې اړوند شیان ورته د محرم دي نور نشي کولی دا د هیچا اجازه نشته ورته هیڅ سړی نشي ده کار کولی او که چېرته یې کوي داسې تشبس کول دي د بل سړي په حق باندې د بل سړي په شخصیاتو باندې دا غلطه خبره دا ډېر بد عمل ده دا چې څوک لري که ورونه وي که خورګانه وي دا شی ورسره وي دا چې ونه لري ښه به وي
درنو اوریدونکو دا چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله زیاته شوې که کمه شوې د عامو خلکو نظرونه پرې اورو
زما نوم فرید احمد دی کابل ولایت د چهارسیا ولسوالۍ اوسیدونکی یم د ما په نظر سه تر کومه حده د خلکو پوهاوي سطح لوړه شي په هموغومره اندازه باندې د شخصي اموراتو کې مداخله کمیږي اوس مهال په دې لس څوارلس کلو کې دا کمه شوې ده
مژگان صافی مد مکریان و سوتری از ما به آن زیاد شویده
نوم احمد دی د کابل اوسیدون د ما په نظر اوس محل کې زیاته سوی ده لامل دا دی چې بیکاری زیاته سوی او په شخصي حریم کې مداخله کوي
ترمنو اپیدونکو دا چې د خلکو په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کومې ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې له استاد او د کورنیو مسایلو له کارپوه ښاغلي شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړو
ښاغلی استاد په پیل کې خو باید داسې پوښتنه مطرح کړو چې کومو موضوعاتو ته موږ شخصي حریم ویلی شو
هغه څه په کورنۍ پورې اړه ونه لري هغه څه چې دولتي نه وي هغه څه چې د دوستانو په منځ کې شریک نه وي هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته هغه څه ته هغه شی که څه یي که پسور دي که د جامو اغوستل یي که مینه یي که علاقه یي که باور یي که عقیده یي که هر څه هغه ته موږ حریم شخصي حریم وایي
کوم خلک دغه شخصي حریم البته یعنی نه مراد کوي او د خلکو شخصي حریم کې لاسمهنه
د روپون له نظره یعنی موږ هغه څوک چې حریم ماته یي هغو ته موږ رواني افراد نه وایو یعنی هغوی کومه خاص رواني اختلال نه لري اما ځینې اروایي مسلې ځینې اروایي اختلالونه د دې لامل ګرځي چې موږ حریم مات کړو د بېلګې په ډول یو اختلال ده موږ پارانویا ورته وایو یعنی شک کله چې افراد او اشخاص دا اختلال پیدا کړي په خلکو حریم ماته یي دویم مورد حسادت ده یعنی کله چې حسود سیرخه کې کینه کوي د دې لامل ګرځي چې دوی د خلکو حریم مات کړي دریم ټیټ اعتماد ده پر نفس کم باور ده څلورم مورد وسواس دغه استرابونه وسوسې او فکرونه ژور خپګان لرو نارامۍ لرو درونی رواني مسلې لرو د دې تل عمل کړی چې موږ متاسفانه د خلکو حریم کله ناکله لپخولاندې کو. معمولا په هغو کټګوري کې چې دوی معمولا دوستانی ټولګیوالي همکارانی هغه څوک چې معمولا ډیر رازونه ورسره ډیر ورسره ګرځو موږ نه سپاسته مر سره ډیری غوی معمولا زمو کریم او موږ د غوی حریم معمولا وخت نه وخت ماتو.
هغه کسان د خلکو شخصي حریم ماتوي خپل هم درد سر یا له مشکلات او لسن سره مخ کیږي کنه
دا یو لوی د وخت زیاده یعنی تاسو په وځ دې سلارت یو صفه کتاب ولولي تاسو خلکو په پاسور پسې ګرځي د خلکو په اړیکو پسې ګرځي د خلکو په ناسته پاسته پسې ګرځي د خلکو په ګټه پسې ګرځي پلانونه ګټه وکړه څونه تاوان وکړه تاسو نور کار نه لري نور کسب نه لري نور انرژي خپل ټول انرژي وخت ورکو یو چاته چې هغه هیڅ په درد نه خوري تاسو دا یو مورد دویم دا چې د ټولنې ځړخه بل اخره د تاسو کارونه رسوکی یو ورځ بل ورځ درېم ورځ څلورم ورځ د خلکو درمل پی تاسو یو ډول مغرز خلک یې مرموز یعنی په ټوله کې د بریاو د موافقتونو د خو کړنو مانی ګرځي یعنی دا انسان خپل درد سر پیدا کوي او وخت نا وخت کې دیسی کله چې تاسو د چاهري ماتوي ډیر زله باید تاسو له قانوني مسلو سره مخامخ شئ یعنی عدلي تعقیب هم لري ډیر زله
نه هلار څه ده ښاغلی استاد
زه فکر کوم چې په دغه برخه کې اول خو موږ باید یو فرهنګ سازی وکړو په دې برخه کې دا د دوی شخصي ژوند دی شخصي پرایویسي ده په اصطلاح شخصي رابطه دي چا سره رابطه لري څه ډول اخته لري دا به زده کړي خلک دویم په دغه زه باور لرم چې د خلکو اطلاعات ډیر نه دي دوی فکر کوي دغه د ژوند سبک ده اما برعکس دوی باید په دې پوه شي چې ډیر خلک حریم لري په دغه برخه کې باید مشخصې کړی کار وي مثلا د حج اوقاف وزارت د پوهنې وزارت د رسنۍ چې دغه ډول هغه اطلاعات خلکو ته ورکړي چې ورته تا څه کار ده په دې کې څنګه کار الته په غوغه په غاړه کې چاروني اروایي مسله ده رواني مسله ده واضح او څرګند دي دا سړی مسله لري یعنی خپل د حریم ماتول رواني تکلیف نه ده اما نور رواني مسلې د عمل سوي دي چې موږ متاسفانه داسې مسلو سره مخامخ شو د بلار سره راپو سره کینی کار دی وکړ سره تر څو دا مسله حل خوانا او
ګوریدونکو په دې هیله چې د هیڅ چا په شخصي ژوند کې ملاسوهنه نه وکړي دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا خو وخت
sa 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 sa
زخمایم شوی موز بسکی گی